السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځان پرته دی د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاد کړه. ښاغلی ګوترش وویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوې دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په آخر کې افغانستان ته رسیږي. ازبک چارواکو ویلي ازبکستان ته د دغه هیواد له لارې د محصولاتو د لیږد رالیږد په برخه کې 70% تخفیف ورکړل شوی. په همدې حال کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د اورګاډي ادارې هم پرون وویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوي اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 100,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستاني پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي دي، خو د افغانستان په تړاو د پاکستان په سیاسي تګلارو بیا تل نیوکې کیږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهره چیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې ده. د تهران د څو سیمو په مظاهره چیانو باندې د پولیسو اوښکو بهوونکی ګاز کارول شوی دی. په ټولنیزو شبکو کې داسې ویډیوګانې هم ښکته پورته کیږي چې ښیي پولیس پر مظاهره چیانو ډزې کوي. راپورونه ورکړل شوي چې یوه وړه نجلۍ د پولیسو په مرمۍ لګېدلې او وضعیت یې نازک دی. خلک وروسته له هغې مظاهرې ته راووتل چې د ګشت ارشاد پولیسو د مهسا امینی په نوم یوې نجلۍ څو ورځې مخکې ونیوله او د راپورونو په اساس په وهلو یې دې حد ته ورسوله چې روغتون کې سا ورکړه. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر وروستیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې. په یوه وروستۍ تلویزیوني مرکه کې جو بایدن د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چین پر تایوان برید وکړي دوی به د تایوان دفاع وکړي وویل هو، که واقعیا یو بې ساری برید وي. دا وو خبرونه وړاندې خپرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اورېدلی شئ. امریکا وایي افغانستان کې تختول شوی پخوانی پوځي له سختو هڅو وروسته خوشی شو.
د حکومت له بیلابیلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بند راوباسي او کور ته راولي.
له مشهور طالب بشار نورزی سره دا تبادله ولې سخته وه؟
محکمې پر بشار نورزی باندې پریکړه کړې وه چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي، خو هغه دوی قانون مات کړ.
پر طالبانو د ملګرو ملتونو د سرمنشي غږ.
افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي.
له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال بدې ورځې ګالي.
د بیکارۍ نه له اړو ایران ته د ایران په زور راویستلو دلته راغلي افغانستان ته نه کار پیدا کیږي نه کوم مړی پیدا کیږي.
او پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شو شمیر له 1.5 زرو واوښت.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګي ته ښه راغلی. د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني اوریدونکو. که تر پایه زموږ ملتیا وکړي په دویمه نیمایي کې درسی ساعت پروګرام لرو. د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو زده کوونکو ته پکې بیولوژي مضمون تدریسیږي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په پایله کې راخوشي شو. بلینکن پرون په نیویارک کې د بیان د ازادۍ په تړاو په یو مبحث کې د مارک فریریکس د ازادۍ د خبرو یادونه وکړه. د فریریکس له ازادۍ سره سم امریکایي چارواکو د طالبانو یو مخکښ غړی حاجی بشار نورزی تر 18.5 کاله زندان وروسته طالب چارواکو ته وسپاره. سفی الله استانگزی د دغه تبادله په اړه دا راپور جوړ کړی.
انټونی بلینکن وویل مارک فریریکس چې دوه نیم کاله په افغانستان کې یرغمل نیول شوی و ژر به له خپلې کورنۍ سره یو ځای شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن زیاته کړه چې د فریریکس د خوشې کولو لپاره څو میاشتې خبرې روانې وي. د حکومت له بېلابېلو څانګو د ملي امنیت ګڼو متخصصینو په ګډه دا هڅه وکړه چې مارک له بنده راوباسي او کور ته یې راولي. زه له ټولو هغو خلکو مننه کوم چې د مارک په اړه یې هڅې کولې او د هغه په فکر کول. بلینکن په ځانګړي توګه د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي توماس ویست هڅې یادې کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ډاډ ورکړ چې د نړۍ هر ځای کې چې امریکایي وګړي په غیر منصفانه او خپلسري توګه یرغمل نیول شوي او بندیان دي، د خوشې کولو لپاره امریکا هغومره قاطع دریځ او هوډ لري څومره چې د مارک فریریکس د خوشې کولو لپاره درلود. مارک فریریکس د 2000 کال په جنوري کې له کابل د طالبانو سره تړلې حقاني شبکې وتښتاو او شاوخوا دوه نیم کال یې بندي کړی و. بلاخره د سپتمبر په 19 دای د طالب چارواکو لخوا امریکایانو ته تسلیم او د قطر پلازمینې دوحې ته واستول شو. د فریریکس کورنۍ ته د دوشنبه په سهار د امریکا ولسمشر جو بایدن په خپل زنګ ووهه او د هغه د ازادۍ ښه خبرې ورکړ. د ولسمشر بایدن په حواله په بیان کې راغلی چې د فریریکس د ازادۍ لپاره په مذاکرو کې سخت پریکړې مخته ورتلې چې اسانه نه وي، خو بالاخره دا پریکړې وکړې او د فریریکس د خوشې کولو هڅې کامیاب شوې. ولسمشر بایدن ویلي اوس نو لومړیتوب دا دی چې فریریکس د څه وخت لپاره آرام وکړي او له خپلې کورنۍ سره وخت تیر کړي څو بیرته ټولنې سره د یو ځای کېدو جوګه وګرځي. فریریکس خور شارلین ککورا په یو بیان کې ویلي ډیره خوشاله ده چې وروري روغ رمټ کور ته ورزي او په تیرو شاوخوا یو درشو میاشتو کې داسې ورځ نه و چې دوی د مارک د خوشی کېدو لپاره دعا ونوي کړي. د فریریکس د ازادۍ په بدل کې امریکا د طالبانو یو مخکخ غړی حاجی بشار نورزه خوشی او طالبانو ته وسپاره. که څه هم د امریکا لوړ پوړو چارواکو رسمن په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکایي رسنیو د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله لیکلي دا خورا سخته پرېکړه وه چې د فریریکس په بدل کې چې یو ملکی کارکونکی و د مخدره موادو یو لوی قاچاقبر بشار نورزه خوشی کړو. طالب چارواکو لاغې ډلې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د طالبانو د مخکخ غړي بشار نورزی په خوشی کېدو خوښي ښودلې او دایل امریکا سره د ډیپلوماسۍ او خبرو د کامیابۍ نتیجه بللې ده. بشار نورزی چې په ګډو امریکایي اسنادو کې نوم بشیر نورزی راغلی د طالبانو د بنسټګر ملا محمد عمر نږدې کس و او په 2015 کال کې د امریکا په نیویورک ښار کې ونیول شو. نورزی امریکا ته د 500 میلیونو ډالرو په ارزښت هیروینو د قاچاق په تور محاکمه او په عمر بند محکوم شوی و. لویدیځې رسنۍ هغه د لاتینې امریکا د مخدره موادو لیو تر ټولو لوی قاچاقبر پابلو اسکوبار سره تشبیه کوي او هغه ته د منځني ختیځ پابلو اسکوبار نوم اخلي.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي مارک فریریکس د امریکایي چارواکو د څو میاشتو سختو هڅو او خبرو په نتیجه کې راخوشي شو. فریریکس پرون د طالبانو له یو مخکخ غړي حاجی بشار نورزی سره د کابل په هوایی ډګر کې تبادله شو. دغه تبادله ولې زندنۍ او پیچلې و په دې اړه مې په مخکنی خبرونه کې ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد وپوښت.
د طالبانو د غول سر نه 2014 کال نه وروسته چې دوی مهم زندانیان تقریبا 5 نفر هغه د یو امریکایي عسکر په تبادله کې راخوش شول، تر هغه وروسته دوی غوښتنه هم دغه وه چې بشار نورزی هم یو ورځ دې ته زمينه مساعده شي. په دوه حکم په دې اړه باندې خبرې شوې وي. ملا یعقوب د طالبانو د دفاع وزیر د خبره د امریکایانو سره راپورته کړې و ځکه بشار نورزی د ملا محمد عمر نږدې ملګرو د جملې نه حسابېده. په ناروی کې چې کومه غونډه وه پیغې کې هم امیر خان متقی دا خبره راپورته کړې وه او تر هغې وروسته په غیر رسمي مجالسو کې دا خبره د طالبانو او د امریکانو د خوانه په دې باندې بحث شوی و. زه فکر کوم په دې باندې کافي بحث شوی و.
دا چې امریکا دا پریکړه پیچلې بولی وایي چې ډیر وخت ونیو، لامل څه کېدلی شي؟ دا موضوع یو څه مغلق اړخونه یا پیچلې اړخونه لري رښتیا هم، او کنه فکر کوي یو ساده تبادله و امریکا ته
د جو بایدن د حکومت لپاره یو سخت پریکړه و ځکه محکمې پر بشر نورزی باندې په 2008 کال کې پریکړه کړې و چې هغه به د ټول عمر لپاره په زندان کې وي. نو هغه دوی قانون مات کړ، دا تبادله وکړه او د دې ترڅنګ کېدای شي اپوزیشن د جو بایدن اپوزیشن جمهور خواهان دا مسله په کانګرس کې یا په میډیا کې راپورته کوي کېدای شي په دې باندې د دوی تر مابینز باسونه راپورته شي. نو په دې اساس باندې هغه د قانون ماتول هم او د دې ترڅنګ بشار نورزی په منطقه کې یو پیژندل شوی قاچاقچی و د هیروینو دغه سیاسي کوچې د طالبانو د تیر رژیم په خو درولو باندې مهم ونده درلودلې و.
طالبان وایي چې دغه تبادله د دوی او د امریکا ترمنځ د اړیکو یو نوې باب یا نوې پړاو دی. څه فکر کوي، آیا امریکا او د طالبانو حکومت به سره نږدې کې تعامل خو ته به بوزي د تبادله؟
زه فکر کوم چې امریکایان او طالبان د فردي ترشا اړیکې لري. هر میاشت یا په دوه درې میاشتو کې په میلیونونو ډالر د کابل د ادارې سره د طالبانو د حکومت سره مرسته کېدل. زه فکر کوم د فردي ترشا د دوی اړیکې شته دي، لیکن په رسمي توګه باندې که چیرته د طالبانو د حکومت ګویا دا ته وخوري چې د امریکا حکومت دوی په رسمیت وپیژني، زه فکر کوم چې دا دواړه جلا موضوعات دي. هغه په استخباراتي او د فردي ترشا او په ځینو نورو پټو مسایلو کې کېدای شي د اړیکې ولري، لیکن په رسمي کچه باندې تاسو به تر معلومات چې په امریکا کې دیموکراسي ده او د خزو حقونه د دې لپاره مهم ارزښت دی، نو دا چې په افغانستان کې کوم حالت سره خزو مخ دي یا ځینې نور تعهدات چې امریکایان وو سادي چې په دوه کې ته دوی د طالبانو ترمنځ شوی او په غیر باندې دوی چې دا وفا و نه کړل د رسمیت پیژندلو د لپاره به زه فکر کوم دغه موضوع کوم خاص اغیز ونه لري.
ژورنالیست او د چارو کتونکو شفیق همدرد و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ رادیو ووري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په طالبانو غږ وکړ چې لزان پراته دي د نجونو خوندزي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشري ځکه د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د تحصیل مسأله یاد کړه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو لخوا د پوهانیسته اول په سرمشري ځکه ټینګار وشو چې د افغان نجونو ښوونځي باید پرانیستل شي. د غونډې یو ویناواله د افغانستان د نجونو د روباټیک ټیم مشره او د دولسم ټولګي زده کوونکې سمیا فاروقي وه. سمیا وویل د ښوونځیو د پرانیستې وعدې ټولې ماتې شوې او هیڅ څرک نه لګیږي چې طالبان د ښوونځي پرانیزي.
نن د نجونو متوسطې او لیسې ښوونځي بند دي. له زده کړو پرته زما خپلوانې، ملګري او میلیونونه افغان نجونې د یوې نامعلوم راتلونکي څخه بیره لري او ځان یوازې او ګوښه احساسوي. طالبان کاملا په ټولنه کې زموږ موجودیت محوه کوي. زرګونه نجونې ښایي هېڅکله ښوونځیو ته رانشي، ګڼې یې لا وختي واده شوي دي.
هغې نړیواله ټولنه پر اسکی ملګري ملتونه مسؤول وبلل چې د دې وضعیت د سمولو لپاره باید سمدستي لاس په کار شي.
که فکر کوئ چې افغان نجونې د تعلیم مستحق دي، نو مه پرېږدئ چې زه او افغانستان کې زما خویندې د نړیوال سیاست ښکار سو. مه پرېږدئ چې زموږ هېواد زموږ د هیلو هدیره وګرځي.
سمیه وړاندیز وکړ چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د پوهنې له سکتور سره کافي مرسته وکړي، امکانات په واک کې ورکړي او دا یقیني کړي چې نجونې او هلکان په مساوي توګه د زده کړو حق پیدا کوي. یکشنبه د سپتمبر 13 په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د تړل کېدو یو کال پوره شو. طالبان په دې وروستیو ورځو کې د نجونو د ښوونځیو په باب رسنیو ته څه نه وایي. د پوهنیز تحول په پرونی سرمشري کې د ملګرو ملتونو سرمنشي ټینګار وکړ چې له تبعیض پرته باید د ټولو نجونو او هلکانو په مخ ښوونځي پرانیستل شي. له دې سټیج افغانستان کې چارواکو باندې غږ کوم چې د متوسطې او لیسې دورې باندې ټول بندیزونه ژر تر ژره لرې کړي. د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. د راپورونو له مخې د طالبانو په بیا واکمنېدو څخه باندې 1.5 میلیون نجونې چې په متوسطې او لیسې دورې کې درسونه ویل له زده کړو محرومه شوي. په دې سربېره له کلونو راهیسې لکونه نورې ځوانې نجونې په هغو سیمو کې چې طالبانو پرې ولکه درلوده زده کړو ته نه دي پرېښودل شوي او د نجونو ګڼ ښوونځي سوځول شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
یو شمیر هغه افغانان چې په جبر له ایران وستل شوی په افغانستان کې اقتصادي ستونزو او بیکاری شکایت کوي، د دوی په خبره ایران ته د زیات ستونزو په ګاللو سره لاړل ترڅو خپل کورنۍ ته نفقه وګټي. خو وایي چې د ایران پولیسو په جبر بیرته افغانستان ته لیږلی دي.
زبی الله د کابل اوسیدونکی دی او د یوې تکسیزه کورنۍ مشر کوي. زبی الله له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی زله غیر قانوني لارو ایران ته ولاړ ترڅو د خپل کورنۍ لپاره خرج برابر کړي، خو په خبره یو چانس ورسره ملتیا ونه کړه.
د بیکارۍ نه لاړو ایران ته، د ایران په زور راوستلو دلته راغلي افغانستان ته. دلته کار نشته، بار نشته، سهار روز تر ماښام پورې نه کار پیدا کیږي، نه کوم مړی پیدا کیږي.
صابر یو بل افغان دی چې اوس مهال په ایران کې ساختماني کارونه کوي. نوموړی وایي له ورور سره ایران ته د کار لپاره راغلی و، خو د ایران پولیسو یې ورور ونیو او بیرته افغانستان ته ولیږه.
زه اورور مې د دې لپاره چې بیکاره و ایران ته راغلو، خو زما ورور یې درې ځلې ونیو او په آخر ځل یې بیرته افغانستان ته ولیږه. اوس زما ورور په افغانستان کې بیکاره او بې برخلیک ژوند کوي.
تازه په نیمروز ولایت کې د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو رئیس صدیق الله نصرت ویلي چې یوازې په څو ورځو کې د سنبلې میاشتې له څلور ویشتمې نیټې څخه له ایران نه 853 کسان افغانستان ته راغلي دي. ښاغلي نصرت له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له راستنو شویو کسانو څخه 643 په جبري ډول او پاتې نور 211 په خپله خوښه افغانستان ته راغلي دي.
په دې ورځو کې څه تعداد کم شوی دی. نور وخت کې به روزانه تقریبا د 1500 څخه تر 2000 پورې تعداد مهاجرینو چې په دې کې اکثر دعوت طلبانه و، یو لږ اجباري به راتلله.
په ورته مهال د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وین عبدالمطلب حقانی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو حکومت له پیل څخه تر دا مهاله لکونه کسان هیواد ته راستانه شوي.
د اسلامي امارت د پیروزي نه راپدې خوا تر ننه پورې تقریبا څه د پاسه 9 لکه افغانان هیواد ته راستانه شوي دي، چې زیاتره له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان څخه وو. په دې کې ځینې افغانان داسې هم شته چې په اجباري توګه باندې راوستل شوي دي.
موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری له دفتر یا یو ان ایچ سی آر سره هم په اړیکه کې شو، خو مخکې په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان مرستیال اشلی کاریل ویلي و چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې له ایران افغانستان ته په هره میاشت کې 60% د کډوالو په جبري ایستلو کې زیاتوالی راغلی. د طالبانو حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویان ښاغلی حقانی ازادي راډیو سره د هغو کسانو کره شمېر شریک نه کړ چې په تیر یو کال کې له افغانستان نه وتلي دي. خو د نوموړي په خبره شاوخوا 2 میلیونه افغانان په اروپایي او ګاونډیو هیوادونو کې کډوال دي. له دې وړاندې ایراني چارواکو هم ویلي و چې د طالبانو له واکمنۍ دوره په دې خوا له 1 میلیون زیات افغانان ایران ته کډوال شوي دي. د ایران نیمه دولتي خبري اژانس مهر هم مودي وړاندې د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې په کابل کې د ایران سفارت مرستیال سید حسین مرتضوي د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی سره په لیدنه کې ایران ته د زیاتو افغانانو د راتګ په اړه خبرې کړې وي. د خبري اژانس ویلي و چې دواړو خواوو په دې برخه کې د همکاریو په پراخېدو ټینګار کړی و.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راستنیږي، خو اوس ورځو پاکستان ته. په پاکستان کې د ورسته یو بیمخینی بارانونو او سیلابونو له امله د مړو شمیر له 1500 اوښتی دی. په سند ایالت کې لا هم سلګونه کلی تر اوبو لاندې دي. صفی الله ستانگزی په دې اړه ورستی جزئیات راټول کړي.
په پاکستان کې د مونسون بې ساري بارانونو له امله وروستیو سیلابونو شاوخوا 3 میلیونه کسان اغیزمن کړي او سلګونه زره خلک یې بې کوره کړي دي. د سیندونو د اوبو د تغیاني کېدو او د سیلابونو له امله سلګونه کلي، سړکونه او پلونه نړېدلي او د پاکستان شاوخوا 1/3 برخه خاوره سیلابونو اغیزمنه کړې ده. د اسوشیټډ پریس راپور له مخې دغو سیلابونو له امله د 525 ماشومانو او 315 ښځو په ګډون 1545 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او زرګونه نور ټپیان شوي دي. دا مهال په پاکستان کې ډاکټران او روغتیايي کارکونکو د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره هڅې کوي او د ناروغانو په درملنې سربېره سیلاب ځپلو ته درملو، خوړو او خیمو مرستي کوي. خو د خیبر پښتونخوا د ټانک سیمې ځینې اوسیدونکي له هغې ډلې رحیم خان او مولوي محمد وای مرستي نه دي ورسره شوي.
او به چیرغلې به ایزاو لګیدا ملیریا ش ډیره د پرمنې بيماري و دغه وا او دانیوي او خارش ډیر لګیدل او خیبر مې مرته دانې ورکړې دي نه ډېنګو کورول اچي تنظیمات سلاګا
الله نام مولوی محمد دا ملیریا ډیره دا حیزه دا سیستا کوم وزیر اعلی مړه ته اعلان کړه او هغه پیسې نه دی رسولې.
د پاکستان د طبي پیښو د مدیریت ملي ادارې پرون وویل چې په ډیرو سندونو ډنډونو او د اوبو په زیرمو کې د اوبو کچه بیرته عادي حالت ته ګرځېدلې ده. د پاکستان د سند ایالت روغتیایي اداره وایي د وروستیو سیلابونو له امله ټول ټال 18,443 ټپیان او ناروغان ثبت کړي دي. تیر اونۍ روغتیایي چارواکو ویل دوی په سند ایالت کې په موقتی روغتیایي کمپو کې د شاوخوا 9,000 ناروغانو درملنه کړې ده. د سند ایالت د روغتیا ریاست په وینا ډیری کسان په ځانګړې توګه ښځې او ماشومان د ککړو اوبو له امله د نسناستو ناروغیو د پوستکي انتاناتو او ډینګي تبې څخه کړېږي. په پاکستان کې د یونیسف استازی عبدالله فاضل وایي وروستیو سیلابونو 14 میلیونه ماشومان اغیزمن کړي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک کې د نړیوالې ټولنې غوښتي چې په غیواد کې د وروستیو سیلابونو زیانمنو ته نورې مرستې ولیږي.
ومردل چې په پاکستان کې د ورستیو سیلابونو لکبل د مړو شو شمیر له 1.5 زرو اوخته دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار وایي دغه سیلابونو شاوخوا 3 لک افغان کډوال هم اغیزمن کړي دي. په پاکستان کې د یونیسیار ویان قیصر افریدی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې امریکا ورسره د تازه مرستو ژمنه هم کړي چې په وسیله به یې سیلاب ځپلو ته مرستې برابر شي. زموږ همکار بشیر ګواخ له ښاغلي افریدی سره مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې د امریکا نوی اعلان د 100 روپیو دی او دا پیسې به چیرته لګول کیږي؟
د امریکای حکومت د یونیسیر د پاره د 2 میلیون ډالرو اعلان کړی دی چې دغه امداد یا دغه پیسې به مونږه هغه علاقې چې کوم د سیلاب د وجې متاثر شوی دی یا انفراستراکچر تباه شوی دی یعنی سکولونه یا هسپتالونه یا چې کوم شیلټرز دغه شی متاثر شوی نو دغه پیسې به مونږه هلته کې لګو. نو دینه به افغان کډوال هم مستفید کیږي او پاکستانیان به هم مستفید کیږي. یونیسیر اوس پورې تقریبا 1 میلیون ریلیف آئٹمز دی هغه په مختلفو سیمو کې تقسیم کړی دي او زمونږ د حکومت په جاری وی زمون کوشش تا دی چې هر هغه کمیونټی ته هر هغه خلکو ته ځان ورسو چې کوم د دې سیلاب د وجې زیات متاثر شوی دي. نو دغه چې کوم د امریکای امداد دی نو دا به زمونږ چې کوم دغه د ریسپانس دی هغه به لږ مضبوط کی. د بلوچستان او د خیبر پختونخوا او سد پنجاب سزیلو کې افغان کډوال هم متاثر شوي دا غي کورونه ته هم نقصان ورسېدل دي. نو دی حوالی سره د یونیسیر نظامو ټیمونه په مختلفو سیمو کې د شورو رزینه اغل تک انگیج دي او کومک کوي او نو اوس پورې مونږه چې کوم زمونږ د ریفیجی ویلیجز دي یا کوم کلی دي کوم چې وران شوي دي الته کې مونږه خیمه لګولې دي او خپل الته کې سپورټ هم ورکړی دی او ورسره مونږه غوې ته اوس کوم امداد شروع کړی دی. صدا سيدي چې کیش ګراند هم غوې ته مونږه ورکو سه فیملیز ته مونږه ورکړي دي او سه تب ورکو ولا
کسر سپتا سي د تاسو کوم د نقدو پیسو خبره کوي چې کډوال ته ورکوي دا څومره روپی دی او کمو کډوالو ته ورکول کی طریقې څه طریقې کار څه دی؟
تقریبا 3 لک افغان کډوال دا سړي چې هغه په داسې زلو کې پاتې کیږي چې کوم د سیلاب نه متاثر شوی دی. نو هغه کډوال چې د چا کورونه تباه شوی یا هغه د سیلاب نه زیات متاثر شوی نو هغه د یو ان سی آر 50,000 روپی پر فیملی ورکوي.
په پاکستان کې د یونیسیر ویان قیصر اپریدی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې افغان ځوانان وایي چې د طالبانو حکومت ټیک ټاک او پابجی بندوي باید بدلې وړاندې کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پلازمینې کابل اوسیدونکی دی رحمت الله نومیږي وایي ټیک ټاک ډیر کاروي.
ما چې څومره ټیک ټاک تعقیب کړی ده د ټیک ټاک اصلاحي او اسلامي ویډیوګانې تر نورو ویډیوګانو ډېر کتونکي لري. نو خلا را ده چې ځوانانو ته مصروفیتونه پیدا شي. کله چې یو ځوان په دنده کې بوخت اوسي مصروف اوسي نورو علمي او تفریحي پروګرامونو کې مصروف اوسي هغه به هیڅکله ټیک ټاک او پبجي ګیمونو ته وخت ونه لري.
د غزنی ولایت اوسیدونکو صدیق بیا اکثر وخت په پبجی آنلاین لوبه کوي.
که طالبان دا گیم بند کی بیا په طالبان د ځوانانو ته نور څه سرگرمی اماده اکسپیدیا ځوانان سر مصروف سي.
افغان ځوانان وای دا چې ډیره کاری مصروفیتونه نه لري، ځکه خپل ډیر وخت په ټولنیزو شبکو او آنلاین لوبو کې تیروي. ټیک ټاک د یوې چینایي کمپنۍ لخوا جوړ شوی اپلیکیشن دی او لنډې ویډیوګانې پکې خپرېږي چې تر ډیره تفریحي بڼه لري، خو د نورو برخو اړوندې ویډیوګانې هم پکې شته. او پبجي د جنوبي کوریا هیواد د یوې کمپنۍ لخوا جوړه شوې لوبه ده چې آنلاین د یوې وسلوالې جګړې په ډول کېږي. رحمت دیوان چې د ټکنالوژۍ په اړه څو کتابونه لیکلي وایي دا به د طالبانو لپاره سخته وي چې ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې وتړي، ځکه په خبره یې د وی پی این له لارې دې شبکو ته بیرته لاسرسی کېږي. خو نوموړی زیاتوي چې په نورو هیوادونو کې ځوانان له دې شبکو د میاشتې ډرایې ترلاسه کوي، او د ده په باور د طالبانو حکومت هم باید د تړلو پر ځای پر دې فکر وکړي چې له دې شبکو څنګه ګټوره استفاده کېدلی شي.
ټیک ټاک او پبجي د نړۍ په ډېرو هیوادونو کې د ځوانانو لپاره د ګټې لارې دي چې هغوی ته پیسې ګټي. نو په افغانستان کې پکار دا چې د دې شیانو د بندیز په اړه فکر وشي، بلکې پکار دا چې د داسې شیانو نه د سالمې ګټې اخیستلو فکر وشي چې داسې انټرنیټ یا آنلاین کوم شیان چې دي د هغې نه ځوانانو ته د ګټې لارې څنګه پیدا کړی شي. نو پکار ده خو غوره خبره به دا وي چې د دې د بندیز په اړه باندې کومه انرژي ضایع کیږي هغه په دې باندې ولګول شي چې ځوانانو ته د ګټې ولاره پیدا کړی شي، کار روزګار ورته د همدې لارونه پیدا کړی شي. نو زه فکر کوم دا به ډېره غوره خبره وي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او ټکنالوژۍ وزارت وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر ټیک ټاک او پبجي په افغانستان کې بندوي. د دې وزارت ویان عنایت الله لکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په ورځ د مخابراتي شبکو له مسؤلانو سره په ناسته کې پرېکړه وشوه چې په راتلونکي یوه میاشت کې ټیک ټاک او په راتلونکو دریو میاشتو کې پبجي په افغانستان کې بند شي.
دا پریکړه د شنبې په ورځ شپږویشتم تاریخ د سنبولې وشوه. د مخابراتي شرکتونو سره په ناسته کې خپل وزیر صاحب او مخابراتي شرکتونو او د ځینو اداراتو په هغې پریکړه کې وشوه، ناسته کې وشوه.
طالبان داسې مهال یو ځل بیا د ټیک ټاک او پبجي د تړلو پریکړه اعلانوي چې تر دې مخکې هم په افغانستان کې د پبجي لوبې د بندولو خبره کړې وه، خو لا تر اوسه نه ده بنده شوې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوسم ستاسو پیغامونه اورو.
سلامونه نگه هلی او احترامات یمنه حق مریم له پکتیاری بولسوالینه. خوراک نړیوال پروګرام له خوا چې کومې مرستې ورکول کیږي، دغه لپاره کوم سروي چې کیږي، هغه په داسې ډول کیږي چې په ولسوالۍ کې د یو داسې کس نه پوښتنه کوي چې هغه یا خو پخپله طالب یا په طالبانو پورې تړاو لري. ستاسو کلی د مسکینانو اړمنو نومونه موږ ته په ګوته کړه، نو هغه هغه نومونه ورته ښیي څوک چې د ده په طبیعت باندې برابر وي او یا څه هم نظرې وي او ملګرتیا واسطه داسې هغه ولري. بیا له هغې وروسته دغه د نړیوال خوراکي پروګرام کسان دلته راځي، کلو ته علاج یې هماغو کورونه تثبیتوي او هماغو کسانو نمونه لیکي. بس نور که خل څومره ټینګار ورته وکړي چې دغه اصلي مستحقین نه دي، خو دوی نه مني.
السلام علیکم، مسلم له ننګرهار څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم، هیله کوم چې نه شریک کړئ. موږ د اسلامي امارت چارواکو ته هیله کوو چې مکتبونه دې خوشې کړي، د نجونو مکتبونه د شپږم سیم نه پورته، او که نه یې خوشې کړي نو سبا د ټولنې کې معاشره کې ښځې ډاکټرانو او نرسانو ته ضرورت دی. نو بیا یې د ښځو مریضانو د تداوی لپاره یا د لارې خوشې کړي سفارتونه ته هم دوی وینا کړي څه وایي زیمه ورکړي افغانانو ته. دا د دوی پالیسي ده، دا دیکتاتوري ده او دوی استبدادي رژیم غواړي په دې ولس باندې تحمیل کړي، خو اوسنی ولس بیداره دی، ویښ دی، دوی دا نظام نه مني.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادي راډیو اړیدم کارکون په ټول سلام پر پیغام دغه دی چې دغه د نجونو مکتب چې دا چې لس ډیر ښه دی، او دا که باندې دا ورځ په ورځ ناپوهي او د جهالت خواته زنانه مځي. انداسې نه ده چې زموږ نارینه دونه رسېدلي دي چې هغه ټوله تعلیم یافته خلک دي، یا نارینه هم تعلیم یافته خلک نه دي، خو زنانه هم بیا بیخي به کم متیاده تعلیم یافته دي. موږ وایو چې ټوله تعلیم یافته سي، نو انشاءالله زموږ هېواد به پرمختګ وکړي.
زه د المورات لشکرګاه ښار څخه عبدالملک خبره کوم. وروره، دلته په هلمند کې دا ځوانان بېکاره دي، ګرده کارو کسب شی نشته، ټول خلک دغسې کړیږي. نو د اسلامي امارت سم دا غوښتنه ده چې دا ځوانان ته یو کار پیدا کړي، خلک ډېر په تشویش کې دي یا ایران ته یا پاکستان ته دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اتنیمی بجی شوې دوی منی مایی تا ورسید. وړاندې درته درسي ساعت خبرونه ته خبرېدو ته چمتو دی. لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته پکې د بیولوژي مضمون تدریسیږي. خو اوس پام وکړئ لانډو خبرونه ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوترش په طالبانو غږ وکړ چې له ځنډ پرته د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه پرون دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو مسله یاد کړه. ښاغلی ګوترش ویل د نجونو تعلیم د سولې، امنیت او پایداره پراختیا لپاره اساسي ګام دی. ازبکستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د بار وړونکي ریل ګاډي د ازمایښتي تطبیق چارې پیل شوي دي. ریل ګاډي له چین څخه قرغزستان، ازبکستان او په اخره کې افغانستان ته رسیږي. په همدې حال کې د طالبانو د اورګاډي ادارې هم پرونو ویل چې د چین، افغانستان، ازبکستان او قرغزستان ترمنځ د نوي اقتصادي دهلیز د یوې برخې په توګه له چین څخه سوداګریز محصولات قرغزستان ته رسیدلي او په څو ورځو کې به د حیرتان بندر ته ورسیږي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي په افغان حکومت او ادارو کې څه باندې 30,000 هغه افغانان دندې ترسره کوي چې له پاکستانی پوهنتونونو او کالجونو فارغ شوي. محمد صادق دا خبره پرون په یو ټویټ کې کړې ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان تر بل هر هیواد زیات د افغانانو لپاره د تعلیم فرصتونه برابر کړي، خو په سیاسي برخه کې بیا د افغانستان په تړاو د پاکستان پر سیاستونو او نیتونو تل نیوکې او شکونه کیږي. د ایران په پلازمینه تهران او ګڼو نورو ښارونو کې قهرجنو مظاهرچیانو د مهسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې له پولیسو سره نښته کړې. او چینایي چارواکو د تایوان په اړه د امریکا د ولسمشر پر روسیو څرګندونو خپله ناخوښي څرګنده کړې.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام او ورځ مو په خیر. درسي ساعت ته ښه راغلاست. نن په درسي ساعت کې د بیولوژي وار دی. د خبرونه درسي موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. په پیل کې د لسم ټولګي بیولوژي مضمون وار دی. په نننی درس کې خونکه یو لړ ناروغۍ په ځانګړې توګه ساري ناروغۍ تشریح کوي او د درس په دوام به دا وورو چې ساري ناروغۍ په کومو لارو چارو له یو کس او یا چاپیریال څخه بل کس ته انتقالیږي.
کوچنی زربینی اجسام یا کوچنی داسې اجسام شتون لري چې هغه یوازې د مایکروسکوپ په وسیله باندې لیدل کیږي. دې ته مایکرو ارګانیزمونه ویل کیږي. د دې په ډله کې بکټریا، د پروتیستا، د فنجی، د پروتوزواوی، د وایرسونه دي. وروسته به دغه څلور دانې چې مالیکول دي دغه به ووایو. د دوی څخه ځینې مکروبونه چې دي هغه د انسان په بدن کې مریضیانې رامبینسته کوي چې مشخص پتوجن ورته ویل کیږي. پتوجن که چیرې یو څوک غواړي چې تعریف کړي داسې پتوجن، هغه دغه دی مایکرو ارګانیزم یا میکروب دی چې د انسان په بدن کې ناروغي رامبینسته کوي. راځو اول بکټریات. بکټریا د یو حجروي ژوندي موجوداتو د ډلې څخه دي. دوی په پیخر ډولونه لري. ځینې د دوی څخه ګټورې دي. د ګټورو څخه زما مطلب دا دی چې زموږ بدن دی ته ضرورت لري. دې زموږ بدن ته مثلا مختلف ګټور مواد را جوړوي. کچیر دې د بدن څخه ورکس کېدلی سي انسان د غس مشکلات سره هم مخ سي، خو وو د دې څخه زیاتره چې دې هغه زیانمن دي. او لکه څنګه چې ما په تیر سلایډ کې ویل، پتوجن دې هم د بکټریاوي په 300 میلادي کال کې د پتوجن په شکل باندې و پیژندل شو. یعنی هغه ته ورکه پیژندل شو و کنه به پیژندل شو، خو دا زیانمن یا د پتوجن په شکل باندې په 300 میلادي کال کې و پیژندل شو. ځینمنې بکټریاوې چې دي هغه ناروغیانې ډېرې رامبینسته کوي چې د هغو د ډلې څخه یوه کولرا ده او یا هم توبرکلوز دی. د دې مستقیم ویش په واسطه باندې په هر دکې کې شل دانو ته رسیدي، یعنی کچيري یو دنه بکټریا د انسان بدن ته داخله سوله په یو دکې کې د ملټیپلیکیشن یا ضربېږي، دغه کېږي مستقیم ویش کې چې شل دانو ته رسیدي د رقم نو کچيري وګورو په ساتو کې لسګونه او زرو ودونه تعداد ته رسیدي. د دې په بدن کې یو ډول ټوکسین یا زهري مواد جوړوي چې هغه په بدن کې ځینی اراز ولایم را باندې ستکه هغه لکه د تودوخه درجه لوړېدل دي یا هم نسناست ده او یا هم خواگرزه دی ده پوستکی دانیه دی او هم نور دی. بل ویروس، ویروس د بکتریا سره توپیر داری چې د بکتریا لزر چند واری کشنه دی، د یه بلابیل نرویان ده غیر کم رما بینسته که لکه تخی دی، انفلوینزا ده، شری دی، ایدز دی او نور دی. د یه حجروی جوړښت نه لري، نه تنفس کوي، نه خوراک کوي، نه واده کوي، فقط او فقط یوازې کله چې د انسان بدن ته داخل سو خپل مثل تولیدوي، پر یو برخه باندې حمله کوي، هغه برخه چې اخته کړل د هغه برخې حجرات یې مړه کړل، د هغه حجرې څخه بیرته راوځي، بیا ځې بل برخه اخته کوي. نو په دې شکل باندې دی په بدن کې نور د غرمه بایسته کوي، اراضه ولایم را بایسته کوي، هغه لکه د ستوني درد دی او یا هم خارش دی، د ستوني خارش دی، سپکته به د ټوخی دی، یعنې پر هره برخه باندې چې دی حمله وکړي د هغې برخې اراض را بایسته کوي. او بل فنجي، دا ژوندۍ موجودات د ځمکې پر مخ باندې پر هر ځای باندې شتون لري. د دې څخه زیاتره چې دی هغه کثیر الحجروي یا د زیاتو حجرو خاوندان دي، دوی د مهمو تجزیه کوونکو له ډلې څخه دي، یعنی دوی هم مثلا داسې چې په انسان کې تاوان رامبایسته کوي، مګر د ده څخه اقتصادي ګټه هم اخیستل کېدلی شي، که په بل عبارت ورته ووایم اقتصادي تاوان هم لري، اقتصادي ګټه هم لري. اقتصادي ګټه دا ده چې دی موږ د درملو په جوړولو کې مثلا انټي بیوټیک دی چې هغه تاسو روزمره ژوند کې کله چې یو ګولۍ خوري د مریضۍ دپاره هغه د دغه فنجانو په کومک باندې تر کمه حده پورې منځته راځي. خو مګر دی چې دی اقتصادي تاوان هم لري، ولې چې د نباتاتو پر سطحه باندې دی خطرناکې ناروغیانې رامبایسته کوي. د هغو دپاره یوه ناوه چې د انسانانو نه جوړې رامبایسته کوي، هغه د رنګ ورم په نامه ده، د پوستکي ناروغي ده چې په عکس کې تاسو وینئ. او بل پروتوزوا، پروتستا ده، پروتستا په شمیر کې یو الجی دی او بل پروتوزوا دی. د دې تر ټولو غټ تاثیر پر انسانانو باندې دا دی چې دی ناروغي رامبایسته کوي، او دا غسې اهلي حیوانات مخته کوي یا کورنۍ حیوانات مخته کوي. کله چې بیا موږ د هغو حیواناتو غوښې وخورو دا مریضي بیا انسانانو ته هم راځي. د دې تر ټولو ښه مثالونه افریقایي خوب دی، نسناسته یا ډایریا ده، او ملاریا ده. ملاریا خپل که تاسې ویلي کمونی ویلي خو د انافیل ښځینه غوما په واسطه باندې رامبایسته کېږي، چې په انسان کې ځینې اراض رامبایسته کوي، هغه مثلا دی لوړه درجه تبه رامبایسته کوي او یا هم خوله رامبایسته کوي، وینه پکې کمیږي. او دوا یا تداوی لکه څنګه چې په کتاب کې درته لیکل شوی دی یوازې د کوینین د ډلې ځینې دواګانې دي. د دې پریونشن یا مخنیوي کچیر اداره کوم ویل سي د انافیل د غوماشي ایرادیکیشن دی، د غو د منځ وړل دی، د کریم استعمالول دی، د خوب د جریان استعمالول دی او نور. اوس راځو ساري او غیر ساري ناروغي ته. د غیر ساري څخه مطلب دا دی چې د یو انسان څخه بل انسان ته یو ناجوړی نسی تللی، هغه لکه سرطان یا د زړه ناروغیانې، بلکې دا ناجوړیانې خپل د انسان په بدن کې د یو لامل له کبله رامبایسته کېږي. هغه که تر ټولو لوی عامل یې جینیټیک وبولو هم صحیح دی، ولې چې سرطان د جینیټیک له نظره که وګورو یو د چا پلار دی سرطان لري، تر ډېره حده پورې امکان لري چې په ده کې هم سرطان رامبایسته شي. او یا هم سګریټس کول دي چې تر ټولو ښه مثال یې د سږو سرطان دی او یا هم چاغښت دی. اوس نو ساري ناروغیانې هغه ناروغیانې دي چې د یوه شخص څخه بل شخص ته تللی سي، سرایت ورته کولی سي، هغه لکه ایډز، ریزش، ټي بي او هم نور. تر ټولو مهم علت د پتوجن دی. پتوجن موږ وویله چې هغه میکروب یا ژوندی جسم دی چې ناروغي رامبایسته کوي په انسان کې. د غیر ساري ناروغیان د جملې څخه تاسو وګورئ، کارډیو واسکولر ډیزیز یا د زړه تړلي امراض. د زړه تړلي امراض یوازې په خپل په انسان کې دی، بل چاته نسی ور سرایت کولی یا استولی. او بل هم ډیابیټیز یا شکر ده، د سږي امراض دي، کرونیک ریسپایریټری ډیزیز دي. او د سږي امراض دا امراض نه لکه ټوخی، د سږي امراض مثلا د په بدن کې یو سږي ناکامه سوی، کمزوره سوی، تنفس نس کولی، دغه امراض. او بل هم سرطان. او په ساري ناروغیانو کې وایرسونه دي، بکتریاوي دي، پروتستاوي دي، فنجان دي. د دې تر ټولو هغه لارې چې دی کولی سي انسان ته بل انسان ته سرایت وکړي، یا هم د سږو د ډراپلیټس یا څاسکو د لارې دي، د هوایي کسونو د لارې دي، یا هم د یو شي سره تماس موږ نیسو د هغه د لارې دي.
د
درسي سات لا وم تر دوله سم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلي کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
او د درسي ساعت په دې برخه کې د ولسم ټولګي درسي ساعت د ولسم ټولګي په بیولوژي کې خون کې راته حجره په بشپړ ډول معرفي کوي لکهون کې بوورو چې حجره لڅو برخه جوړه ده او حجروي ویش څه ډول یو عملیه ده او د دې عملی په نتیجه کې څه ډول یو وضعیت رامنځته کیږي
حجره چاغه ته په انګلیسي کې سیل یا په لاتیني کې سیل ورته وایي او خپل سیل کلمه چې ده هغه یو لاتیني کلمه ده د سیل له کلمې څخه اخیستل شوې ده چې د مینس خالی فضایه هم تش کور په معنا ده وای نن ورځ چې د نن ورځ د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی خپل حجره یا ژوندکه د ژوندۍ موجوداتو د جوړښت او دندو واحد ګڼل شوی دی ژوندۍ یا حجره د ژوند یو بنسټیز فعال واحد دی چې د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک په واسطه باندې دا وویل چې حجره د ټولو ژوندۍ ارګانیزمونو یو عملی واحد دی او ټول ژوندۍ موجودات له هغه واحد څخه جوړ دي په ټول ژوندۍ ارګانیزمونو کې دا تر ټولو ډیر کوچنی واحد دی چې د ژوند رامنځته کېدو د خښتو په توګه همیت سوی دی انسانان نږدې له سل چرلون څخه حجرې لري سل ټریلون حجرې څخه چې عادي اندازه یې لس مایکرومتر او د حجرې هغه عادي حجم چې دی هغه یو نانوګرام دی او انسانان له دغه سل ټریلون چې د حجرې چې د هغه اندازه لس مایکرومتر او حجم یو نانوګرام دی جوړ شوی دی په انسانانو کې تر ټولو لوی حجرې نږدې 15 مایکرومتر دی چې د شمزې تر په قدمي برخه ورڅخه جوړې دي همداشان په مرکزي کې د ګرانیول حجره تر ټولو ډیر کوچنی حجرې دي چې اندازه یې 4 مایکرومتر ته رسیږي په انسانانو کې تر ټولو اوږدې حجرې چې دي هغه ناسمی او قطبي حجرې دي چې د پښو له ګوتو څخه د مغزو تر غړګي پورې رسیږي په طبیعت کې تر ټولو هغه لوی پیژندل شوی حجره د وشمرغه هغه نلقا شوی حجره هغه ده چې هغه وزن یې 3.3 پوند ته رسیږي خپل حجروي نظریه چې د دوايي پرڅو عمده ټکو باندې ولاړ ده پر درو مهمو عمده ټکو باندې ولاړ ده اول یعنی حجروي نظریه مشتدري عمده ټکي بیانوي اول دغه تر بیانوي چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی خپل حجره را پیژني حجروي نظریه چې حجره د ټولو ژوندۍ موجوداتو بنسټیز واحد دی دوهم دغه تر بیانوي چې ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي ټول ژوندۍ موجودات له یو یا زیات حجرو څخه جوړ دي چې په دې ځای کې هغه ژوندۍ موجودات بدن چې د هغه له یوې حجرې څخه جوړ وي یا هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجره لري هغه ته د وحید الحجروي یا یو ژوند کې نوم ورکړی دی یعنی هغه ژوندۍ موجودات چې هغه یو حجروي یا د هغه بدن له یوې حجرې څخه جوړ وي هغه وحید الحجروي یا یو ژوند کې په نامه یادېږي او هغه ژوندۍ موجودات چې د هغه بدن له ډیرو حجرو څخه جوړ وي هغه کثیر الحجروي یا ډیر ژوند کې ورته ویل کیږي حجروي نظریه په دریم قدم کې مشدد بیانوي چې نوې حجره ټول نوې رامنځته شوی حجرې له مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي ټول نوې حجرې د پخوانی یا مخکنی حجرو څخه منځ راغلي دي یعنی حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دي یعنی نوې حجرې څخه نوې حجرې چې منځ راځي په دې ډول سره ژوندۍ موجودات تکثر کوي یعنی په هغه کې ډیروالی راځي چې وایو بیا په دې ته کې حجره د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد دي بل انوانو دی حجروي دیوال یا سیلوال په دې ځای کې وایي نباتي حجرې د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه احاطه شوې دي یا هم د یو کلک سلولوزي دیوال په واسطه پوښل شوې دي سلولوز چې شته ویل کېږي سلولوز وایي څو قیمته قند دی چې د سایتوپلازم څخه ته ویل کېږي په خپل دغه سلولوز یو ډول بڑا مواد دی حجروي دیوال د نباتي حجرې معین حجم یې حصر کړی دی چې د حجرې شکل او د هغه جوړښت په طبي ډول سره ساتي حیواني حجرې چې دی هغه حجروي غشا لري په پادي نباتاتو کې حجروي دیوال په لرګي باندې بدلیږي د حجرې دیوال چې دی یا خپل حجروي دیوال له درو برخو څخه جوړ دی چې لومړنی دیوال یا پرایمري وال دوهم ثانوي دیوال یا سیکنډري وال او منځنی دیوال یا میډل لیول دی لومړنی دیوال چې دی په دغه برخه کې وزیر دل کیږي چې په دغه دیوال حقيقي دیوال دی دغه دیوال له سلولوز څخه جوړ شوی دی دوهم ثانوي دیوال چې ثانوي دیوال د لومړنی دیوال دننه خواته واقع دی کلک او ډبل شکل لري یا کلک او ډبل جوړښت لري دغه دیوال هم د سلولوز او مومو څخه جوړ شوی دی دریم منځنی دیوال دی یا هم میډل لیم دی دا لومړنی برخه کې موقعیت لري میډل لیمبیا. دغه دیوال د منځنی دیوال په نامه یادیږي. منځنی لیمبیا چې دا وای دا غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري د میډل لیمبیا یا منځنی دیوال په نامه یادیږي چې غیر سلولوزي پردې ته ورته جوړښت لري. او دا ټول د انساجو په جوړولو کې د حجرې سره مرسته کوي. راځو حجروي غشا یا سیل میمبرینز پیژنو. وای د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د یوې نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده. د یوې نازکې پردې په واسطه زموږ حجرې یا د ژوندۍ موجوداتو حجرې د دغه نازکې پردې په واسطه احاطه شوې ده یا پوښل شوې ده چې دغه نازکې پردې ته حجروي غشا یا سیل میمبرین وای. دغه پرده په نباتي حجرو کې د حجروي دیوال سره بیا دومره نږدې دی تر دې حده ورته نږدې دی چې په سختي سره د لیدلو وړ وي. نو موږ نشو کولای چې په اسانۍ هغه ووینو د حجروي دیوال حجروي غشا. ځکه چې په نباتاتو کې حجروي غشا د حجروي دیوال سره ډېره نږدې ده. حجروي غشا چې ده هغه د پروټین او شحم له طبقو څخه جوړه ده. د پروټین او شحم د طبقو څخه جوړه ده. همدارنګه د سایتوپلازم متحویات هم هاته کړی دي. په خپل یو نیمه قابل نفوذ پرده ده، یعنی نیمه قابل نفوذ ده. د دې ترڅنګ تاو شوی لوړې ژورې برخه هم لري، لکه څنګه چې پاکس کې لیدل کیږي چې دغه لوړې ژورې برخه هم په ځان کې لري چې د مالیکولونو د تیرېدو لپاره پراخه سطح برابره کړی ده چې په اسانۍ سره مالیکولونه ورڅخه تیر شي. حجروي غشا پردې چې د حجرې ساتنه کوي، د حجرې دننه او د باندې یا بهر ته هم د موادو لېږدونه د همدې غشا له لارې سرته رسیږي. یعنی موږ وویل چې د ژوندۍ موجوداتو حجره چې ده هغه د حجروي غشا په واسطه پوښل شوې ده. حجروي غشا خپله یوه نازکه نیمه قابل نفوذ پرده ده چې د پروټین او شحم څخه جوړه ده. یعنی د دې ترڅنګ چې د حجرې ساتنه کوي، حجرې ته دننه او حجرې ته بهر د مواد لېږدونه هم د چیشل له لارې سرته رسیږي، د همدغه حجروي غشا له لارې. یعنی کولای شو چې داسې وایي هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري داخل ته جذبیږي د همدغې پردې له لارې. د همدغې پردې له لارې چې کله مواد لېږدونه سرته ورسېدل، مواد د حجرې په داخل کې جذبیږي. یعنی هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري او بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه د باندې وځي. خو د حجرې د غشا دغه عمل ته انتخابي قابل نفوذ وایي. یعنی کله چې هغه مواد چې حجره ورته اړتیا لري هغه د حجرې داخل ته جذب شي، بېکاره او اضافه مواد د حجرې څخه ووځي، دغه عملیه د انتخابي قابل نفوذ عملیه ده. د حجرې غشا د خپل تخریب شو برخو د بیا ترمیم قابلیت هم لري. یعنی کله چې د حجرې غشا هغه ځینې برخې تخریب سي، بیا خپل هم په خپل د ترمیم کېدو قابلیت په ځان کې لري. حجروي ویش یا سیل ډیویژن ترڅو وای. حجروي ویش یو مهمه بیولوژیکي پیښه ده چې دغه ویش په واسطه یو مورنۍ حجره په نوو حجرو باندې ویشل کیږي. یعنی یو حجره په نور حجرو باندې ویشل کیږي چې دغه خپل حجره چې ویشل کیږي دغه ته مورنۍ حجره وای. یعنی یو مورنۍ حجره په څو نور حجرو باندې ویشل کیږي. دغه نوې مسرغلي حجره د مخکینی حجرې ځای نیسي چې کټمټ هماغه پخوانی حجرې خواص لري. یعنی کوم نوې حجرې چې منځ راځي هغه د پخوانی حجرو هغه خواص یا ځانګړتیاوې لري. د حجروي ویش په اړه بیولوژي پوه ورکو په 1915 میلادي کال کې داسې څرګندونې کړې دي چې کله یوه حجره خپل ځانګړی حد ته ورسیږي، د هغه سطح او حجم دواړه غټیږي. بیا کله چې دغه سطح او حجم یې غټ سو، دوی په ویش باندې پیل کوي. په عالي ژبو کې د حجروي ویش په واسطه علاوه د نسل په ډېرښت انساج ترمیمیږي او په عادي ډول ولې ته ادامه ورکوي. د انسان وده که څه هم ټاکلی حد نه لري، یعنی تر هغې اندازې انسان کولی شي چې وده وکړي، بیا توقف کوي، خو د بدن د ځینو برخو حجرې همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. یعنی همیشه فعال وي او ویش سرته رسوي هم د ویش په حالت کې وي. لکه د وینې د کرویاتو حجرې چې تل د ویش په حالت کې وي، د پوستکي د لاندې برخو حجرې، د دې ترڅنګ تکثري سیستم حجرې او داسې نور چې دا ټول همیشه په فعال ډول د ویش په حالت کې وي. وای د شمزې لرونکي حیوانات چې دي هغوی بدن دوه ډوله حجرې لري. یو یې جسمي حجرې دي، بلې جنسي حجرې دي. لومړنی د بدن د جوړښت حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. یعنی لومړنۍ د بدن د جوړښت حجرې دي، د جسمي حجرې. دوهمې جنسي حجرې دي. په عمومي ډول حجروي ویش دي هغه په دوه ډوله صورت نیسي. یا دوه ډوله حجروي ویش تون لري. یو یې مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول صورت نیسي، بل یې غیر مستقیم ویش دی. اول څو مستقیم ویش یا امیتوسیس پیژنو. وایي په مستقیم ویش کې لومړنۍ حجره اوږدیږي. لومړی حجره اوږدیږي. په مستقیم ویش کې په لومړی قدم کې لومړی حجره شي، بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې انقباض رامنځته کیږي. یعنی د حجرې منځنۍ برخه پراخیږي. هستوي مواد مهم پیژندل دي په مخکلي درسونه کې چې هستوي مواد په دا وخت کې دوه چند کېږي په دوه مساوي برخو باندې وشل کېږي بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وشل کېږي چې دا ویش په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کېږي دا مو مستقیم ویش وو چې لمړی حجره وش دي شي بیا د حجرې په منځنۍ برخه کې پراخوالی انقباض رامنځته کېږي بیا هسته په دوه مواد په دوه چند کېږي په دوه برخو وشل کېږي په مساوي برخو البته بیا سایتوپلازم په دوه برخو باندې وشل کېږي او وایي چې دغه ویش دی هغه په وحید الحجروي موجودات کې ډیر زیات لیدل کېږي همدارنګه دالی حیوانات په کارپندوکو کې د کارپندوکو په حجرو کې او هم په هغو حجرو کې چې تخریب په حال کې وي یعنی هغه حجرې چې هغه د تخریب په حال کې او له منځه ځي دا ډول ویش په هغه په دغه شیانو کې ډیر زیات لیدل کېږي د میتوسیس په عملیه کې د میتوسیس نیمګړې پړاوونه هم لیدل کېږي دوهم ویش مو غیر مستقیم ویش دی چې په دې ویش کې مخکې لدی چې و حجره په نو حجرو باندې مو ویشل سي یو لر پیچلې پړاوونه سره تر سره یعنی ځین مراحل سره تر سره وي بیا ورسته یو حجره په څو حجرو نور باندې بدلیږي غیر مستقیم ویش دی دوه ډوله حجروي ویش بیا په دې ځای کې سره تر سره یو یو میتوسیس دی بل یو میوسیس دی لومړنی ویش د بدن د حجرو د ډیو اند ډیروالي ویش دی یا میتوسیس ویش دی د بدن د حجرو د ډیروالي ویش دی یعنی نوې حجره مې سترځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کې چې معلوم لر خبره ده کله چې حجره په حجرو کې ډیروالي مې سترغي یا حجره لیوې حجره څخه نور حجره مې سترځي په دې وخت کې ودې او رشد به سترځي هم ډیروالي مې سترځي چې په پای کې د ودې او رشد لامل کې چې دغه د میتوسیس عملیا او دوهم ویش دی هغه د جنسي حجرو د تولید ویش دی یعنی د میوسیس ویش چې دی هغه جنسي حجره مې ستراولې
مننه چې آزادۍ رادیو څخه درسي سات تغوږی است د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون په برخه کې نن خزینه تکثوري سیستم لولو او په دې برخه کې لولو چې خزینه تکثوري سیستم د ذات او ولادت په برخه کې کوم پړاونه تیروي او په دې برخه کې رول څه دی
تکثر یعنی ډیرشت هغه سیستم چې د نسل د ډیرشت او د ژوندۍ موجوداتو د نسل د بقا یا هم د پایښت سبب ګرځي تکثري سیستم ورته ویل کیږي په خپل تکثري سیستم چې دی دا په انسانانو کې په نارینه کې جلا او په ښځینه کې جلا وي یعنی په انسانانو کې په نارینه او ښځینه کې تکثري سیستم جداګانه وي یا هم یو بل سره توپیر لري په ښځینه تکثري جوړښت چې دی هغه د خپل ښځینه تکثري جوړښت چې د جنسي هورمونونو او هګۍ د تولید د القاشي وي هغه یعنی هغه هګۍ چې القاشه وي ده او جنین د ودې او روزنې په پایله کې د ماشوم د زیږیدو درد په غاړه لري دوه تخمدانونه چې هغه د چرګې د هګۍ په بڼه لري دوه تخمدانونه لري چې هغه د چرګې د هګۍ شکل لري یا هم د چرګې هګۍ ته ورته ده دا د نش د پتش ځای کې د نس په دننه ځای کې ځای لري یا هم موقعیت لري چې د هګۍ تولیدونکي غړي دي همدارنګه ښځینه بنسټیز جنسي هورمونونه چې استروجن البته استروجن او پروجسترون څخه عبارت دي هم تولیدوي دا هورمونونه د هغې ازادېدل تنظیموي او د دې ترڅنګ کله چې د هغې ازادېدل تنظیم کړه بیا ښځینه ځانګړو صفتونو ته ورکوي د سجدل په وخت کې نوې سجدلې ماشوم تخمدانونه معمولا د 2 میلیونو څخه د 2 میلیونو په شاوخوا کې هګۍ لري چې د بلوغ په وخت کې هر میاشت یوازې یو هګۍ بلخه کیږي کله چې شزه د بلوغ حالت ته رسیږي یا بلوغ ته رسیږي دا غس خورسته په هر میاشت کې یوازې یو هګۍ بلخه کیږي هم بلوغ ته رسیږي د شزنه جنس د ژوند تر پایه پورې د 200 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي شزه چې څومره عمر لري د هغه د تر مرګ پورې یا هم د بالغیت له دورې څخه یا د بلوغ کېدو څخه وروسته بیا د ژوند تر پایه پورې دوی یوازې د 300 څخه تر 400 پورې هګۍ بلوغ ته رسیږي یعنی د دې په بدن کې همدومره هګۍ بلوغ ته رسیږي د هګۍ اندازه چې ده هغه لویه ده یعنی موږ کولی شو چې حتی هغه په عادي سترګو سره هم ووینو د اندازه د سپرم څخه ډېره لویه ده په هر تو وشتو ورځې کې یو ځل یوازې یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي او بیا نفیره ته ننوځي په هر تو وشتو ورځې کې فقط او فقط یوه هګۍ د تخمدان څخه ازادي شي چې هغه بیا نفیره ته ننوځي هر تخمدان د نفیره په وسیله رحم ته لار لري چې بیا دغه نفیره په خپل د هګۍ په خپل نفیره هغه لار ده چې هګۍ د تخمدان څخه د رحم په لور خوځيږي هم خوځوي د نفیرو څخه هګۍ کېدای شي چې په درو ورځو کې او هم کېدای شي چې په څلورو ورځو کې تیره سي یا دا سوال دی چې د نفیرې څخه د هګیو تیرېدل له درو څخه تر څلورو ورځو پورې وخت په بر کې نیسي یعنی کله چې یو هګۍ د نفیرې څخه تیریږي د درو یې هم څلور ورځې په مده کې تیریږي، خو کله چې هګۍ ونسي کولای چې د څلور ورځې څخه تر اته څلور ساعتونو پورې القاسي، بیا دی تخریبي ژه خپل د القا کېدو ځواک ته لاس ورکوي. په معمولي توګه د القا ترسره کېدل چیرې صورت نیسي؟ په نفیره کې. د القا ترسره کېدل په معمولي توګه په نفیره کې صورت نیسي. د القا څخه وروسته زایګوت جوړیږي چې بیا هغه رحم ته ننوځي، او رحم په خپله یو عضلاتي او منځتشي غړی دی، هغه ښځې چې هغه امیدواره نه وي، یعنی مخکې له دې چې هغوی امیدواره سي د هغوی رحم د یو موټی په اندازه دی، خو کله چې بیا امیدواره کېږي یا حمل نیسي، معلومدار خبره ده چې هغوی رحم چې دی هغه غټیږي. په د ښځې په تکثري سیستم کې حیض هم شتون لري، حیض په کښې کې شتون لري چې هغه د حیض دوران په خپله د بلوغ څخه تر 45 کلنۍ پورې د ښځې په تکثري سیستم کې میاشتني عادت یا هم میاشتني تغیرات راځي. یو شمېر ځانګړتیاوې دي چې هغه د ښځې له رحم څخه د وینې او نسج وتل میاشتنی عادت دی. د ښځې له رحم څخه هره میاشت څه اندازه وینه خارجیږي چې دې ته حیض ویل کېږي، چې د ښځې بدن امیدوارۍ ته هڅوي، او خپله کېدای سي چې اووه ورځې او یا هم نورمال حالت یې 15 ورځې دي. کله چې د حیض موده پای ته رسېږي، بیا د رحم دیوال پنډیږي چې بیا هګۍ اچول د حیض د دورې څخه په 14 ور پیلېږي. ورپسې القا ده. القا د جنسي یو ځای کېدو په وخت کې په میلیونونه سپرمونه د ښځې مثل د تولید دستګاه ته ننوځي، چې دغه عملیه د القا په نامه یادیږي. د سپرم او تخمې د یو ځایوالي عملیه چې په پایله کې زایګوټ تولیدیږي د القا څخه عبارت ده. هره ښځه د القا څخه وروسته دوی د دوی په بدن کې هغه کم په تکثري سیستم کې بدلونونه رامنځته کېږي، زایګوټ جوړیږي او تخمه ازادیږي، بیا ښځه امیدواره کېږي. اول سپرم چې دی هغه د نارینه جنس د تذکیر د الې په واسطه د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته په ډېره چټکۍ سره ننوځي، په ډېره تیزي سره د ښځې جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، چې بیا د میلیونونو سپرمونو له جملې څخه چې د ښځینه جنس تناسلي جهاز ته ننوځي، کېدای سي چې یوازې یو سپرم تخمې ته داخلیږي. څرنګه چې سپرم په خپل سر کې انزایم لري، د انزایم د ترشو په واسطه د تخمې جیلې ته ورته پور سوری کوي، یوازې سر یې تخمې ته داخلیږي. د تخمې هسته له سپرم سره یو ځای کېږي، بیا په پایله کې القا صورت نیسي. کله چې القا صورت ونیسي د هغه څخه وروسته په پایله کې زایګوټ منځته راځي. په دغه وخت کې د تخمې دیوال د یو بل پوښ په واسطه پوښل کېږي، چې هغه پوښ ته د القا پوښ وایي. نوموړی پوښ تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه نیسي. د دغه پوښ دنده دا ده چې تخمې ته د سپرم د ننوتلو مخه ونیسي. القا شوې تخمه د فالوپین د ټیوب له لارې د رحم په طرف حرکت کوي، چې دغه حرکت 15 یا هم 16 ورځې په بر کې نیسي. د حرکت په دې وخت کې زایګوټ څو ځلې ویشل کېږي، چې بیا د القا څخه 11 یا 12 ورځې وروسته زایګوټ په یو نازک توپ ته ورته حجرو باندې بدلیږي، چې هغه د جنین په نامه یادیږي. جنین د رحم په دیوار باندې ځان نښلوي. په رحم کې د جنین زرغونېدل یا هم د جنین پیدا کېدل یا هغه شنه کېدل یې هغه وخت صورت نیسي چې زایګوټ د خوراکي توکو څخه ډکې د رحم په ډبله غشا پورې ځان ونښلوي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنې او تمرینونو ته ځوابونه ومومئ، درسي ساعت هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړو سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واټسپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.